تر ټکی درته وړاندې کړل. اوس هم څو سپورتي خبرونه چې د کابل سټډیو زموږ همکار وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغان کلب د فوټبال ټیم وکړای شول چې د نجونو د اختصاصي ټورنمنټ په سیالیو قهرمانی خپل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کلب ټیم وکړای شول چې 3-0 په وړاندې د عدالت ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالیو کې مدینه د 2 ګولونو پور کولو سره د 6 ګول وهونکي د عدالت ټیم لوبغاړي ماسمه مخلص د 6 لوبغاړي او د اسمايي ټیم لوبغاړي سیدا د غوره ګول ساتونکو په توګه وپیژندل شو. د نجونو د فوټبال اختصاصي سیالي په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ لیوی او نراهیسی فایل سیوی چې نن فایته ورسېده. ټاکل سوی دی چې د رګبي پایلوبي او نیمه پایلوبي سیالۍ نن په کابل کې ترسره شي. د رګبي فدراسیون سکرتر جنرال حارث رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې د خراسان افغان شاهین خیرخانه او ستارهای چاردهه ټیمونه به په نیمه پایلوبه کې سیالي وکړي. نو مور زیاته کړه چې د دې سیالۍ نتیجه به نن ناوخته معلومه شي. د شاغلی رحماني په خبره دغه سیالۍ د افغانستان اولمپیک په کمیټې کې د رګبي فدراسیون د ملیدو د منځنی په هدف تر سره کیږي. په کابل شهر کې د رګبي لوبي 2 ورځې مخکې پیل او نن به پایته ورسیږي. او د تورزون جنو ملي ټیم نن د 15 لوبغاړو په ټاکلو سره بشپړ شو. د بدني روزنی د ریاست مشر سید نصیر مجا ازادي راډیو ته وویل چې سیاموي عزیز یار، منیجا فقیدزاده او مریم په ترتیب سره په دوه لوبو کې لومړی، دوهم او دریم ځایونه خپل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملي ټیم د ټاکلو لپاره د 15 لوبغاړو په ګډون دغه لوبو ورځي وخت ونیوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې په رادیو سربیر زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري او همدارنګ زموږ مطالبه ولولې azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرې سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالبه لرو. دا افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوی ډلې د یوټیوب په شمال د ډلې یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو خبريالانو د ازادۍ غوښتنه وکړي. افغان پولیسو تیر ماده باجول ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی یو ښوونځی په بمونو الوزولی دی. او د هند او پاکستان د صدر زمانو ترمنز د ورسوی تلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو د افغانستان په اړه څو ریپورټونه لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان ریپورټونو ته ورشو، ګاونډي هیواد پاکستان ته ځو. افغان پولیس تیر ما باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی د برمامون په کړیګال نومي سیمه کې یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزولې چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه لمنځه تللې. له پیښور پرې د ازادي راډیو د خبريال زبی شفق ریپورت اورو.
افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په شپه د ایجنسی په بر محمود پتنګي ګړیګال سیمه کې یو دولتي خونځه په بمونو لزولای چې په نتیجه کې د خونځي ودانه په بشپړه توګه لمنځه تللې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو د خونځي په ودانه کې لمخکنه چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی و چې د شپې نه وخت بیا د ریموت کنټرول په ذریعہ لزولې دي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان چې پیښې له نږدې سره لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تر دغه پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي.
د هیډکوارټر خان نه تقریبا 22 کیلومتر فاصله کې تحصیلي لوی مامون علاقه ګړیګال کې نامعلوم شخص پسندو بیګا سره پرایمري سکول ته بمونه شو چې هغه بلان شو هغه ته نقصان خو زیات رسېدلی دی او سکیورټي فورسز علاقه ګیره کې اخیستې په عین حال کې ځایي امنیتي
چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ دغې ښوونځي ته د ورتلونکي جګپوړي ځایي دولتي چارواکي محمد حسیب پر موټر هم د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د دغه چارواکي موټر له منځه تللی او نوموړی پکې ټپي شوی دی. باجوړ ایجنسۍ افغان پولیسه سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایتونو سره نښتې اوږده پولې لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو وسلوالو ډلو جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان پولیسه سیرما په قبایلي سیمو کې پر ښوونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ له منځه وړي دي.
دوستانو و موریدل چې په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو کسانو یو حکومتي ښوونځی په بمونو الوزولې دي. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرو زور اخیستی، د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته تلیفون کړی دی او هغه ته یې د روژې د میاشتې د رابرکېدو مبارکي ویلې. دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د اډې کېدو خواته د پام وړ ګام ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل تر یوې لنډې خبرتیا وروسته. دا پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي دواړو مشرانو 15 دقیقې خبرې وکړې چې پکې نریندر مودي نواز شریف ته د روژې د میاشتې په مناسبت مبارکي وویله. د نواز شریف له دفتره خبره شوې خبر پاڼه د دې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو په اړه زیاتوي. د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت د خنیت پر بنسټ نیول شوي پاکستاني کب نیونکي خوشي کوي او له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي دی. دا پاکستان او هند مشران دا ټلیفوني خبرې په خپلو کې له هغه لفظي شخړې وروسته کوي چې په بنگلاديش کې د نریندر مودي له څرګندونو او په میانمار کې له بمباریو راوروسته یې زور واخیست. په عین حال کې هند او پاکستان چې له لسیزو راهیسې اړیکې خرابې دي، په دې وروستیو کې وار بیا یو بل د تروریستي ډلو په ملاتړ هم تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره غږېدلی او هغه سره د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د وروستۍ ترنګلتیا په اړه خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابي زموږ ټول لپاره د اندېښنې وړ ده. د په وینا د دواړه ډېر مهم هیوادونه دي چې د سیمې په مسلو کې حیاتي رول لري. له انګلستان څخه د 1950 میلادي کال له خپلواکۍ راوروسته هند او پاکستان درې ځلې د کشمیر د سیمې پر سر خپلو کې جګړې کړي. دا نواز شریف دفتر په خپلې خبر پاڼه کې زیاته کړې له مودي سره د خبرو پر مهال نواز شریف ټینګار وکړ چې پاکستان او هندوستان باید اختلافات او جنګونه هیر کړي او د سولې او همغږۍ په لور مخکې ولاړ شي. مودی د خپل ټویټر اکاونټ له لارې ویلي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د بنگلاديش له صدر اعظم شیخ حسینی سره هم د روژې د میاشتې په مناسبت د خو هیلو د وړاندې کولو په خاطر خبرې کړې. نوموړي د خپل رسمي ټویټر اکاونټ له لارې د پاکستاني کب نیونکو د خوشی کېدو پخلی هم کړی او زیاته کړې ده دا کب نیونکي به دا مبارکه میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي. وروسته د نواز شریف دفتر هم د یو شمېر هندي کب نیونکو د خوشی کېدو اعلان وکړ، خو یو لوري هم نه دی ویلي چې څومره شمېر بندیان به خوشی کړي. دا چې په عربي سمندرګي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي کرښه په اسانۍ نه معلومیږي او کب نیونکي کښتۍ په هغه ټکنالوژۍ نه دي سنبالي چې د دې کرښې موقعیت ورڅرګند کړي، نو ډېر کله هندي او پاکستاني کب نیونکي